Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولسات خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم دولسمه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له 3 منټې سره برابر ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د په دې خبري مجله کې ډېرې مطالب د افغانستان په اړه د استانبول د کانفرنس پر مسلې څرخي. د کانفرنس چې پرون پایته ورسېد د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟ په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په برخه کې د استانبول کانفرنس څومره اغیزناک تمامې دی شي؟
افغانستان ډېر کوشش کاوه چې په کانفرنس کې داسې یو سند ترلاسه کړي چې په هغه کې یو تعهد شوی، تعدید تعهد شوی او قابل تنفیذ یو سند وي چې همسایه ملکونه د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مګر متاسفانه چې دا کار نه دی شوی.
دا مسله مو د افغانستان له سیاسي کارپو سره په مرکه کې څېړلې. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناتو وای نړیوال ځواکونه د افغان پولیسو د یوې ځانګړې قطې د جوړولو د تیزولو هڅه کوي چې څو د خصوصي امنیتي کمپنیو ځای ونیسي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ولایت ته سویپ کړ چې پر تهران د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ناکامې دسیې له کبله سخت بندیزونه لګوي. عرب لیګ یا عربي اتحادیه وایي سوریې موافقه کړې چې له ښارونو څخه به خپل ځواکونه باسي. دا د عرب لیګ په مرسته یو له هغو پیل شویو اقداماتو دی چې هدف یې په دې هېواد کې د روان کړکېچ او وینې تویدنې بندېدل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په باب د ترکیه په استانبول کې یو ورځنۍ نړیوال کانفرنس پرون پایته ورسېد. د کانفرنس هدف په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هېواد د امن او اقتصادي پرمختګ پر لارو چارو بحث کول. په غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو او لویدیځو قدرتونو استازو برخه درلوده. ولسمشر کرزي پر ګڼو هېوادونو سازمانونو او په خاص ډول پر پاکستان ټینګار وکړ چې افغانستان ته د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي. تفصیل په څو شیبو کې. ناتو وای نړیوال ځواکونه د افغان پولیسو د یوې ځانګړې قطې د جوړولو د تیزولو هڅه کوي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو ځای ونیسي. دا اقدام په هغه ټاکل شوي ضرب العجل پسې کیږي چې افغان دولت تر مارچ میاشتې پورې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو لپاره ټاکلی و. ولسمشر حامد کرزي تیر میلادي کال د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو فرمان ورکړ ځکه دوی د افغانستان له قوانینو په سرغړونې تورنې وې او ملیشه ځواکونو ته ورته ګڼل کېدې. خو د کمپنیو د تړلو پروسه ډېره ورو وه. د ناتو یو چارواکي پرون خبرلاند ته وویل افغان دولت سره په ګډه کار کوي چې د دې هدف د پوره کولو لپاره روزنه او نورې ضروري هڅې زیاتې کړي. بری جنرال ادوارد دورمان وویل ناتو له 150 نه تر 170 پورې اضافي سلاکاران ګمارلي دي چې دغه پروګرام بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ناتو تورن کړ چې د افغانانو ژوند ته پام نه کوي او د دغو ځواکونو د حضور دوام په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. علي اکبر صالحی وویل ناتو ځواکونه د افغانانو د وضعیت پروا نه ساتي او پر افغانستان تر لس کلن برید وروسته هم نه په افغانستان کې سوله شته او نه هم ثبات. د افغانستان وضعیت نور هم بدتره شوی دی. د جرمني خبري آژانس په حواله صالحی دغه څرګندونې پرون د استانبول په کنفرانس کې وکړې چې د بن د کنفرانس د تیاریو په باب جوړ شوی و. تهران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مخالف دی. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ولایت ته سویپ کړ چې پر تهران د واشنگټن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ناکامې دسیې له کبله سخت بندیزونه لګوي. د لایحې له مخې د ایران مرکزي بانک په نښه کیږي. البته که له تروریزم یا د اټومي وسلو له پرمختګ سره مالی مرسته ثابته شي یا به د ایران مخکښ پوځي ځواک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي په نښه شي. د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکي ایلیان روس لهتنن وویل هیله لري چې دغه لایحه د ولسمشر باراک اوباما له لوري قانوني بڼه غوره کړي. عرب لیگ یا عربی اتحادیه وایي سوریه موافقه کړې چې له ښارونو څخه به خپل ځواکونه باسي. دا د عرب لیگ په مرسته یو له هغو پیل شویو اقداماتو دی چې هدف یې په دې هېواد کې د روان کړکېچ او وینې تویدنې بندېدل دي. په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هېوادونو د وزیرانو په کچه تر جوړې شوې غونډې وروسته د قطر صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثاني له خبریالانو سره په خبرو کې وویل مو خوخه چې دغه سی یو موافقه ته ورسېدو. موږ به تر دې لا زیات هغه وخت خوشاله شو چې دا موافقه ژر تر ژره عملي شي.
الترحيب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل.
عرب لیگ له عربي هیوادونو سره د سوریې د حکومت د موافقې هرکلی کوي او په بیړه بشپړه او دقیقه توګه د دې پلان د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي. دویمه دا چې عربي کمیټه چې د دې پلان څارنه کوي مسؤوله ده چې د دې پلان د عملي کېدو په پلان کې د پرمختګ په اړه د عرب لیگ د وزیرانو شورا ته دورهوار راپورونه ورکړي. السانی د دې موافقې د لوستلو په مهال زیاته کړه چې سوریې پر ځینو ټکو موافقه کړې چې د تاوتریخوالي مخه به نیسي، بندیان به خوشي کوي، له ښارونو او د استوګنو له سیمو څخه به پوز باسي. دغه راز به عرب لیگ او رسنیو ته اجازه ورکوي چې د وضعیت په باب راپور ورکړي. روغتیایي چارواکي او فعالان وایي د یمن په مرکز صنعا او یو بل ښار کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ژوبل دي. و روغتون چارواکي ویلي لس خلک چې اکثریت ملکیان دي پرون په ناکراره ښار اتاس کې د حکومتي ځواکونو قبایلي خلکو ترمنځ په نښته کې ووژل شول. د قبایلي کسان د ولسمشر علي عبدالله صالح لرې کېدل غواړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د اسرائیل هغه پریکړه وغندله چې د ملګرو ملتونو په کلتوري اداره یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب د ترلاسه کولو په بدل کې د بیت المقدس په ختیځ او لویدیځه څنډه کې د میش ځایونو جوړونه ګړندۍ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل د اوباما اداره د دې پریکړې له کبله په ژوره توګه نه هیله شوې ده. هغه زیاته کړه یو اړخیز اقدامات د مستقیمو خبرو د بیا پیل د هڅو خلاف دی او د دواړو لورو ترمنځ یو مناسب او ضروري توافق له پرمختګ څخه راګرځوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان په باب په یو ورځني کانفرانس کې چې پرون پای ته ورسېد، سیمه ییزو او لویدیځو قدرتونو د افغانستان له ملي حاکمیت او ثبات څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په برخه کې د استانبول کانفرانس څومره اغېزناک تمامېدای شي، دا مسله مو د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره په مرکه کې څېړلې.
افغانستان د کوشش کوي چې په کانفرانس کې داسې سند ترلاسه کړي چې په هغه کې یو تعهد شوی، تعدي تعهد شوی او قابل تنفیذ یو سند وي چې ځای ملکونه د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مګر متاسفانه چې دا کار نه ده شوی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو تجهیزات نږدې بشپړ شوي او له 2014 میلادي کال وروسته به هم له 2014 میلادي کال وروسته به دا ځواکونه وکولی شي چې په خپله د هیواد امنیت سمبال کړي. په جوړیدونکو لویه جرګه کې د ولسي جرګې د غړو د ګډون په اړه پرون هم په دې جرګه کې تاوده بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېد. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملاتړي هیوادونه تر راتلونکو دوو کلونو پورې له دغه هیواد خپل عسکر باسي او افغان امنیتي ځواکونو ته لا زیات امنیتي مسؤلیتونه سپارل کېږي. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په باب په یو ورځني کانفرانس کې سیمه ییزو او لویدیځو قدرتونو د افغانستان له ملي حاکمیت او ثبات څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه کانفرانس پرون پای ته ورسېد. د ازادي راډیو خبریال دوریان جونز د ترکیې له پلازمېنې څخه په دې باب راپور رالېږلی چې صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
د ترکیې په استانبول شهر کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او لویدیځو قدرتونو په یو ورځني کانفرنس کې د افغانستان د پرمختګ سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان سره د همکارۍ او مرستې په دغه توافق کې د شنیات درنې خو غیر مفصلې ژمنې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه تر 2016 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه وځي او د افغانستان خپل ځواکونه امنیتي مسؤلیت اخلي. برخوالو د افغانستان په وړاندې یووالی څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویل په استانبول کې دغه کانفرنس د افغانستان غوښتنو ته په پام سره جوړ شو او هغه د سیمې لپاره یو مهم ګام وګڼه.
دا یو پروسه ده چې د آسیا په زړه کې پرتو هیوادونو ته اجازه ورکوي څو د مهمې پراخې او ژورې سیمه ایزې همکارۍ لپاره د اعتماد جوړونې مهم اقدامات عملي کړي چې زموږ په سیمه کې سوله، ثبات او اقتصادي همکاري تقویه کوي.
ګډونوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، یووالي او ځکنی بشپړتیا د ساتنې، د غرض د تروریستانو د خوندي مرکزونو په لمنځوړلو کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه. د استانبول په کانفرنس کې د چین، هند، ایران، پاکستان، سعودي عربستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او امریکا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو او اروپایي ټولنې استازو هم برخه درلوده. په داس حال کې چې برخوالو د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه، ولسمشر حامد کرزي پر پاکستان غږ وکړ چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې د سنتیا په برابرولو کې مرسته وکړي.
د سولې پروسه تر هغو نه بریالی کیږي چې د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې ډېری راسره ملګري نشي. زموږ هیله دا ده چې د پاکستانی ورونو په مرسته وکړای شو د طالبانو مشران له هغو ملاتړ کوونکو شبکو جلا کړو چې له افغانستانه د باندې له مودو راهیسې د دوی مرسته کوي او دوی د سولې په پروسه کې مدغم کړو.
سره له دې چې ولسمشر حمید کرزي وویل له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو دروازې تړل سوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا په دې برخه کې خوشبیني څرګنده کړه او ویل د سولې خبرې ممکن دي.
مونږ پوهیږو په طالبانو او نورو ډلو کې داسې خلک شته چې زموږ د وړاندې شویو شرطونو سره سم سولې ته لیواله دي. زه باوري او خوشبینه یم چې مونږ به د سولې پروسه ترسره کړی شو.
په کنفرانس کې د سوداګرۍ، پوهنې او مخابراتو په برخه کې هم د مرستو ژمنې وسوې.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په باب کنفرانس کې ګډونوالو هڅه کوله د افغانستان د سولې او ثبات پر ممکنه لارو چارو سرلاشي د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي په دغه کنفرانس کې په افغانستان کې د ناتو تړون اقدامات ناسنجول شوي او مخرب وبلل او ویویل د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو سره مخالف دی. بلخوا پاکستان هم هڅه کوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې خپل سیاسي نفوذ وساتي. پر دې مسله صالح محمد صالح د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتلی چې د استانبول پرونی کنفرانس د سولې په برخه کې څومره اغیزناک تمامېدای شي.
د کانفرنس کې چې د لامی چې وګوري او خبرو چې وګوري اما افغاني خبرې کوي د خنیت او د افغانستان د ثبات او سولې په کار کې د سیمې د هوادو اخنیت څرګندوي. مګر ټول افغاني بابلالې دي چې په عمل کې تر اوسه پورې کوم مثبت د اغیز نه دی لیدل شوی. افغانستان ډېر کوشش کوي چې په کانفرنس کې داسې یو قناعت ترلاسه کړي چې په هغه کې یو تعهد شوی، تعدید تعهد شوی وي او ژمنه شوی او د قابل تنفیذ یو سند وي چې همسایه ملکونه د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او د هغو قواوو مخه ونیسي چې د نورو په خاورو کې دي او په افغانستان باندې حملې کوي. مګر متاسفانه چې دا کار نه دی شوی، دغه ټول لجنه چې راوځي
ولسمشر حمید کرزی ویل چې په افغانستان کې سوله تر هغه نه ستللې چې په پاکستان کې میش د وسلوالو مشران سولې ته حاضر نسی. او تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د استانبول په کانفرنس کې به پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې په مسله کې مرسته وکړي. اخوا ایران هم زدو نقیز څرګندونې کړې دي. مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه د ملکیانو ساتنې ته پام نه کوي. ټولې څرګندونې او عکس العملونه په داسې وخت کې راغلي چې دلته غونډه روانه وه. آیا د ګاونډیانو څخه هغه سي تعهد لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې وانخیستل سو، بالاخره څه کول پکار دي؟
ډېر کارونه باید وشي دننه په افغانستان کې او په سیمه کې تر څو چې شرایط دې ته مساعد شي چې د سیمې ملکونه هېوادونه دې قناعت ته ورسېږي چې بې له مرستې بله لاره نشته. یعنی دوی خپل اهداف دغسې مداخلو له لارې نشي ترلاسه کولی. په دې کې شک نشته چې امریکا اوس غواړي او دې ته لېواله دی چې د سولې له لارې د مذاکراتو له لارې دا مسله حل کړي او مخصوصا دې ته په بیړه کې ځکه دی چې غواړي مخکې له دې چې ډېرې قواوې له افغانستان ووځي یوې نتیجې ته ورسېږي. او په دې برخه کې د پاکستان مرسته ډېره ضروري ده. خو پاکستان اوس یو قیمت ږدي د خپلې همکاري په بدل کې. او هغه قیمت تر اوسه پورې د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دی او هغه په افغانستان کې یو دایمي نفوذ غواړي.
په داسې حال کې چې د وسلوالو مهم کسان په پاکستان کې ډېروي او کله کله چې بریدونه هم کېږي د دوی مهم کسان په پاکستان کې وژل کېږي. دغه راز افغان چارواکو هم په تیرو څو میاشتو کې چې دغه مهم کسان ووژل سول په افغانستان کې های پروفایل کسان، په هغه کې هم پاکستان تورن شوی دی. پاکستان چې همیشه یادونه کوي وایي چې د دوی له مرستې پرته په افغانستان کې سوله رات لاله. بلې خوا پر پاکستان د فشارونو مسله هم مخ ترازی. د پاکستان سره باید څنګه معاملې وسی؟ نړیواله ټولنه باید څنګه معاملې وکړي؟ په امریکا ته څه کول پکار دي چې پاکستان واقعا د زړه د اخلاص د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟
په دې کې شک دی پاکستان فقط د سولې ته ګوري. اول دا چې آیا امریکا دې ته متحد دی او په دې خبرې ولاړ دی چې آیا چې تر ډېر وخت پورې په دې سیمه کې پاتې کیږي او دا سیمه زر نه خوشې کوي او لکه د پخوا په شان فقط چې کار وشو د دې سیمې نه ځي. دا خبره دوهم دا چې پاکستان د افغانستان په داخلي حالاتو باندې هم مطمئن نه دی. پاکستان فکر کوي چې وخت چې امریکا راځي په افغانستان کې شاید بې ثباتي راشي. په خپل افغانان به اتفاق دي خپل پوځ اردو چې ده هغه یو لاس پوځ یو لاس اردو یو لاس پولیس نه دی. د مختلفو ډلو نفوس پکې زیات دی. نو تر څو چې دغسې فکر وکړي نو ځان ته یو لاره ساتي او قوتونه ځان سره ساتي چې که چېرته په افغانستان کې د امریکایانو د وطن وروسته بې ثباتي راشي دوی په لاس کې یو داسې متحد ولري چې هغه طالبان دي چې د هغو په واسطه خواهش خپل منافع خپل خپل دلچسپیګانې په افغانستان کې وساتي.
د افغانستان بل ګاونډي ایران، ایران ویلي دي چې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په برخه کې مخالفت لري. ایران له څه څخه بیره لري؟ په داسې حال کې چې د دې تړون جزئیات څرګند نه دي.
ایران په دې بیریږي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د موجودیت دوی ته کوم خطر متوجه دی او دا چې افغانستان په بیا بیا ویلي دي چې دغه تړون د بل هیواد په ضرر نه دی او نه افغانستان چاته اجازه ورکړي چې د خپلې خاورې نه په نورو هیوادو باندې حمله وکړي. مګر ایران په عین زمان کې تر څو چې د امریکې سره دغه مخالفت موجود وي په افغانستان کې د امریکې د حضور په هر شکل چې وي هغه سره یو څه مخالفت کوي او دا وڅېړي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر علي احمد جلالي چې ویلي د استانبول په پرونی کانفرنس کې زیاتې خبرې تکراري وي او ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ د ساتنې هڅه کوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونه. د افغانستان په وابه د ترکیه په استانبول کې پر نوی نړیوال کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې سیمه ایزو دولتونو او د افغانستان نړیوالو ملاتړو د افغانستان په امنیت او ثبات ټینګار وکړ. نوټو وای نړیوال ځواکونه د افغان پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د جوړولو او تیزولو هڅه کوي چې د خصوصي امنیتي کمپنیو ځای ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ناتو تورن کړ چې د افغانانو ژوند ته پام نه کوي او د ځواکونو د حضور دوام په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو تجهیزات نږدې بشپړ شوي او له 2014 میلادي کال وروسته به وکولی شي چې دا ځواکونه د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت وساتي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ولایت تصویب کړ چې پر تهران د واشنگتن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ناکامې دسیې له کبله سخت بندیزونه لګوي. عرب لیگ یا عربی اتحادیه وای سوریه موافقه کړی چې له خارونو څخه به خپل ځواکونه باسي. د عرب لیگ په مرسته یو له هغو پیل شوو اقدامات دي چې هدف په دې هیواد کې روان کړکچ او وینې تویدنې بندېدل دي. روغتیایي چارواکي او فعالان وای د یمن په مرکز صنعا او یو بل ښار کې لکتر لګه دیارلس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات نور ژوبل دي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د اسرایل هغه پریکړه وغندله چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو کې په کلتوري اداره یونسکو کې فلسطین د غړیتوب ترلاسه کولو په بدل کې د بیت المقدس په ختیځ او لویدیځ څنډه کې د میجزایونو جوړونه ګړندۍ کوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي یونان ته به تر هغو اروپایي مرسته ورنه کړل شي چې دا هیواد په یوروزون کې خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د مصر واکمنو پوځي چارواکو د 340 ملکیانو چې پوځي محکمو محکوم کړي وو بخنه اعلان کړ. دغه کسان له فبروري راهیسې د لري کړی شوي ولسمشر حسن مبارک په وړاندې د پاڅونونو پر مهال محکوم شوي وو. او سم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانخه الکوزي ته به وښو.
انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې هند له افغانستان تر ایران د نړۍ خطرناک د ریل یا اورګاډي لار جوړوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په برخه کې لیکي افغانستان د طبي زیرمو او قانونو له پلوه غنی هیواد دی او هند غواړي د دې هیواد له لارې ځان د ایران له چابهار بندر سره ونښلوي. هند د سوداګرۍ د دغې نوې لارې په واسطه غواړي افغانستان د پاکستان له احتیاج هم خلاص کړي. ډیلی ټلیګراف لیکي د دې نوې لارې پلان د استانبول په کانفرنس کې رابرسیره شو. واشنگتن له هند، پاکستان او افغانستان څخه غوښتي چې په خپلو کې د سوداګرۍ د پراختیا په مقصد دی د ورېښمو نوې لار فعاله کړي تر څو د دغو هیوادونو ترمنځ شکونه چې د سیاسي اړیکو او د سوداګرۍ د پراختیا په مخ کې خنډونه اچولي لرې شي. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات ممکن د افغانستان لارې د هند او ایران ترمنځ د ریل د نوې لارې د جوړېدو مخالفت وکړي او شاید داسې فکر وکړي چې په دې کار سره به د ایران سمندري توان زیات شي او د دې هیواد د چابهار بندر اهمیت به د عمان د خلیج په مقابل کې ډېر زیات شي. د ورځپاڼې په باور د هند لپاره د دغه پلان عملي کېدل د پوره اهمیت وړ دی او دا ځکه دا هیواد به د افغانستان د اوسپنې د قانونو او طبیعي زیرمو ستر قراردادونه ترلاسه کړي چې ارزښت یې شاوخوا 3 تریلیون ډالر تخمین شوی دی. دا رقم د هند د ودې په حال کې اقتصاد 2 برابره زیات دی. له ایران سره د افغانستان له لارې د هند د ریل تړاو په ستراتیژیکي لحاظ هم زیات اهمیت لري، په دې معنی چې د سوداګرۍ او لوجستیکي موادو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له دې نوې لارې څخه کار اخلي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې افغانستان د پاکستان او هند نیابتي یا پراکسي جګړې ډګر دی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي. جمهور رئیس حامد کرزي د روانې عیسوي میاشتې په سر کې نوې ډیلي ته د سفر پر مهال وویل پاکستان د افغانستان غبرګونې یا جوړی ورور او هند ستر دوست دی. د ورځپاڼې په باور د هند او افغانستان ستره ستونزه دا ده چې پاکستان نه سلا کیږي. پاکستان داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د هند د خالت او نفوذ د دغه هیواد ستراتیژیکي ګټو ته زیان رسوي. پاکستان دا هم انګیري چې افغانستان خپل انګړ ده او هند دا حق نه لري چې له افغانستان سره د دوستۍ اړیکې ټینګ کړي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه زیاتوي دا چې هند د افغانستان له لارې له ایران سره د ورېښمو د نوې لارې د پرانیستو خبرې پیل کړي او دا لار به د پنجاب د واګې د لارې بدل شي. په عین حال کې هند دا بیره هم لري چې د اسلام آباد بنسټپالي ملګري ممکن په افغانستان کې د ریل د نوې لار او نورې پراختیایي پروژې له خطر سره مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان یوازې د ناتو د جګړې د جبهې لومړۍ لیکه نه ده، بلکې دا هیواد د هند او پاکستان د جګړو او سیالیو جبهه هم ده. که چیرې د هستوي طاقت لرونکو هیوادونو پاکستان او هند اړیکې ښه شي، بیا به هم افغانستان د دې دوو هیوادونو د رقابت او سیالیو د جبهې په توګه پاتې وي او افغانستان به د نورو جدي پانګوالو لپاره امن ځای نه وي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو تجهیزات نږدې بشپړ شوي او له 2014 کال وروسته به وکول شي چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت وساتي. د دغه وزارت ویان پرون په کابل کې خبرلارو ته وویل دوی دا مهال د هوایي ځواک له کمښت سره مخ دي چې هغه به هم په 2014 میلادي کال کې بشپړ شي. نور حال یې له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د کورنیو ځواکونو لخوا د امنیت د ساتلو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه به تر هغه وخته پورې د امنیت ټینګېدو ته چمتو شوي وي. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا مهال د ملي اردو د روزنې او سمبالښت چارې ګړندۍ شوي او نږدې ده چې د تجهیزاتو له مخې په خپلو پښو ودرېږي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی د چهارشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ملي اردو یوازې د هوایی ځواک لکه مخ سره مخ ده چې دغه تشه به هم 15 کال وروسته ډکه شي.
بدون تردید اردوی ملی افغانستان در لحاظ کمیت و کیفیت و تعلیمات و تجهیزات
لشک پرت افغان ملی اردو د کمیت کیفیت او سمبالخت لمخې د جوګه د چیل 2014 میلادي کال وروسته د هیواد کورنۍ او بهرنۍ امنیت وساتي. اوس مهال افغان ملی اردو هغه تجهیزات لري چې د امریکا اردو یې کاروي. له هوایی ځواک پرته د ملی اردو نور تجهیزات نږدې بشپړ شوي دي، خو هوایی ځواک به هم په 2014 کال کې بشپړ شي.
عظیمی زیاته کړه افغان حکومت هڅه کوي تر 2014 کال پورې یو مسلکي منظمه او د ملي روحیه درلودونکو اردو رامنځته کړي. ښاغلی عظیمی په داسې حال کې د تجهیز د بشپړېدو خبره کوي چې د دفاع وزارت لوی درستی شیر محمد کریمی بیا ویلي چې ځواکونه یې د پرمختللو وسلو او جنگي وسایلو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان د ولسي جرګې پرونی غونډه یو ځل بیا د لوی جرګې په اړه د تودو بحثونو شاهده وه چې پکې وکیلانو بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. که څه هم ځینو وکیلانو په دې جرګه کې په ګډون ټینګار کاوه، خو ځینو نورو بیا د دې جرګې جوړول د اساسي قانون په خلاف کار بالا وویل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی باید په دې اړه له خپلې مسودې دفاع وکړي. په ولسي جرګه کې د لوی جرګې په اړه دا بحث په داسې حال کې راپورته شوی چې افغان دولت په پام کې لري د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې لویه جرګه راوبولي. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومن په راپورټ کې.
د سرکاري چې ولسی جرګه د لوی جرګې په سر په خپل دریس کې یو ځل بیا په دوه برخو یعنی مخالف او موافق ویشل شوې. که څه هم د جرګې د رایو په اکثریت د لوی جرګې جوړول د اساسي قانون په خلاف عمل بلل، خو یو شمېر نور وکیلان بیا په دې ټینګار کوي چې په لوی جرګه کې د وکیلانو د ګډون مسله باید له سیاسي اختلافاتو لرې وساتل شي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ولسی جرګې له دې پرېکړې سره سره د دې جرګې شاوخوا 150 غړو په لوی جرګه کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي. ګل پاچا مجید یو له هغو وکیلانو دی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل دریځه ننګه وکړه او ویل:
تر کومه ځایه چې معلومات لرم دا جرګه مشورتي جرګه ده، پریکړې صلاحیت د ولسی جرګې د ملي شورا محفوظ ده چې د خپل ولسمشر منتوي. او زه دا وعده ورکوم که چېرته په مشورتي جرګې کې فیصلې کېږي زه اولین کس به زه وم چې مخالفت کوم. چې دوستان باید دې ته متوجه وي، ځکه دا جرګه د افغانستان د ملي مصالحو دپاره ده، دلته سیاسي
خو د دې برخلاف ځینې نور وکیلان چې له لوی جرګې سره مخالفت څرګندوي د ولسی جرګې له ادارې پلاوي وغوښتل چې په دې اړه له خپلې مصوبې نه دفاع وکړي. د ولسی جرګې د ادارې پلاوي د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د چګاغ د میاشتې په 8 نیټه په داسې حال کې چې د جرګې نصاب 146 کسه وو، ټولو د لوی جرګې په خلاف رای ورکړې. عظیم محسنی یو له هغو وکیلانو څخه ده چې دا لویه جرګه د قانون خلاف بولي او وایي چې د هغې بودیجه په اړه هم باید پوښتنه وشي چې د دې جرګې لپاره ځانګړی شوی. د دې جرګې اجنډا هم ګونګه وبلله او ویل: د وای کوم کسان چې د دې لویه جرګې د جوړولو لپاره ګمارل شوی دوی هم نه پوهیږي چې دا جرګه څه کوي او اجنډا یې څه ده. ښاغلی رئیس او اداري پلاوی، که تاسو د ولسی جرګې له مصوبې نه دفاع کولی شئ نو خطر ښه، که نو مهرباني وکړئ استعفا ورکړئ. خو افغان حکومت د جرګې اجنډا له مخکې نه اعلان کړی او ویلي دی چې په دې جرګه کې به د هیواد د بیلابیلو سیمو استازي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره افغان حکومت ته خپل سپارښتنې وړاندې کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی دا مسله له وکیلانو سره تړلې وبلله چې د ده په وینا اداري پلاوی سره هیڅ نشي کولی. د وای ستاسو مخاطب زه وم چې ویل مو چې ولې د جرګې له مصوبې نه دفاع نه کوم او ولې نه پلي کوم. زه یو کس یم او له اداري پلاوي سره ټول 15 کسه کېږو. نن هم دا تاسو وکیلان یاست چې 152 کسانو مو په لویه جرګه کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي. ستاسو په سر ما نوم لیکنه نه ده کړې. له لویې جرګې سره د ولسی جرګې د غړو د مخالفت یو اساسي علت دا ښودلی کېږي چې د ځینو وکیلانو په وینا په کومو مسایلو چې لویه جرګه پریکړه کوي هغه د دوی حق دی. خو هم افغان ولسمشر او هم د لوی جرګې د جوړولو د چارو کمیسیون دا ډاډ ورکړی چې د دوی بحثونه مشورتي بڼه لري او وروستۍ پریکړه به د هیواد ملي شورا کوي. دا لوی جرګه د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړیږي چې پکې له 2000 نه زیات کسان برخه اخلي.
وروسته تر هغه چې د عربي هیوادونو ټولنې پرون اعلان وکړ چې د مشق د عربي هیوادونو هغه وړاندیز منلی څو له سیاسي تاوتریخوالي لاس واخلي او اصلاحات عملي کړي، سپینه ماڼۍ وویل د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د واشنگټن دریز بدل شوی نه دی او باید واک پرېږدي. د لویدیځو اجنسونو په استناد جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
که څه هم د مشق د عرب لیگ یا عربي ټولنې هغه پیشنهاد منلی چې د مظاهرهچیانو له ځپلو لاس واخلي او سیاسي اصلاحات راولي، خو واشنگټن بیا هم ټینګار کوي څرنګه چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت بایللی باید له واک څخه لرې سي. د سپینې ماڼۍ ویاند خبر اعلان ته وویل: زموږ دریز بیا هم دا دی چې بشار الاسد د حکومت کولو لپاره خپل مشروعیت بایللی او باید له واک څخه لرې سي. جی کارنی زیاته کړه: موږ له ټولو هغو نړیوالو هڅو ملاتړ کوو چې د سوریې رژیم قانع کړي څو پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. خو د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې مو دریز بدل سوی نه دی. د مصر په پلازمینه قاهره کې د عربي هیوادونو د ټولنې یو مسؤل د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونی غونډې وروسته اعلان وکړ چې دمشق د عربي هیوادونو پیشنهاد له ملحوظاتو پرته په بشپړ ډول ومانه. بلخوا د قطر صدر اعظم شیخ احمد بن جاسم السانی چې د دې غونډې مشري کوله وویل د سوریې حکومت د عربي هیوادونو غوښتنې ومنلې.
وافقت الحكومة السورية على ما يلي: وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين.
دي سوريا حكومات پردغو مسائلو توافق وکړ. یو د سوریې د اتباعو د ساتنې لپاره د تاوتریخوالي بشپړ درول هغه که له هر منبع څخه وي. دوهم د هغو بندیانو خوشې کول چې د روانو پیښو پر مهال نیول شوي. درې له ښارونو او د استوګنو له سیمو څخه د پوځ ایستل. څلور د عربي هیوادونو ټولنې د غراز عربي او نړیوالو رسنیو ته اجازه ورکول چې د سوریې پر وضعیت راپورونه برابر کړي.
وروسته تر هغه چې پر سوریې د نورو هیوادونو تر څنګ د هغه د متحد چین له لوري فشارونه زیات شول، د عربي هیوادونو غوښتنه یې ومنله. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل مهمه ده چې د سوریې رژیم باید د عربي هیوادونو پیشنهاد په سرعت او بشپړ ډول عملي کړي. د هغه وړاندیز له مخې چې دمشق منلې، عربي هیوادونو د سوریې د رژیم او مخالفو ډلو ترمنځ د خبرو او تفاهم د زمینې برابرولو لپاره له شکیلو ډلو سره مشورې کوي. خو د پیشنهاد په متن کې اشاره نه ده سوې چې دغه خبرې به په سوریه کې دننه وسی کده باندې. د بشار الاسد د رژیم مخالفان ټینګار کوي چې دغه خبرې اترې یا مذاکرې باید له سوریه څخه د باندې وسی، خو دمشق ټینګار کوي چې دغه خبرې باید په سوریه کې دننه وسی. په هر حال د قطر صدر اعظم بن جاسم السانی ویل که دمشق پر خپلو ژمنو وفا ونه کړي، د عربي ټولنې غړي هیوادونه به بیا سره جرګه سي او وړ اقدامات به وکړي. ملګري ملتونه وایي د سوریې د رژیم له لوري د تیرو اوو میاشتو د مظاهره چونه په وړاندې په ځپونکو اقداماتو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي دي.
د سوریې د وروستیو تحولاتو په باب راپور مولا ازادي راډیو واورید. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بلې خبري مجله زما هم